द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو وایس اف امریکا دیو ریډیو نن ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زما وش جلیل یو ری بیا هر کلی وایم نن د خالی روز کال 2013 د فروری د میاشتې سلی رښتمه نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر 3 بجې کابل کې د سحر 3 بجې دی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د فروری 23 نیټه ده او د شپې 10 بجې دی یو شمیر مهم رپورټونه به په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو اول غوږ شئ د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته په پیرس کې د مالیې د سار نړیوالې ادارې له غونډې وروسته په رسمي اعلامیه کې د پاکستان نوم د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په لیست کې نه دی چولی او پاکستان ته یې د 3 میاشتې مهلت ورکړی
مطبوعاتي رپورټونه وایي په دغه غونډه کې چین او سعودی عرب وړاندې د پاکستان مرسته کوله خو په اخیری وخت کې ته پشا شوې دي
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا پر ضد نوې بندیزونه اعلان کړي او وایي دا د دغه هیواد پر ضد د امریکا لخوا د ټولو سخت بندیزونه دي
دغه بندیزونو هدف د شمالي کوریا غیر قانوني تجارت ته او دا بندیزونه په داسې حال مخې ته راغلي چې د شمالي او سویلي کوریا جګپوړي چارواکي د علاقې خبرو اترو کې بوختي
او په شام کې د ایوی میاشتې د بندي پر ځای کولو او د خارونو محاصره ختمولو په اړه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جمعې په ورځ کومې موافقې ته رسیدو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې دوی به په دې اړه رای اچولو لپاره نن بیا غونډه کوي قدرمنو اوریدونکو اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د مالی د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په سمدستي ډول پاکستان د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په لیست کې نه دی شامل کړي امریکا د پاکستان پر ضد دغه قرارداد وړاندې کړی وو چې د مالی د سار نړیوال اداره یا اف ای ټی ایف د پاکستان یو ریبیا په هاغه نوملړ کې واچولې شي چې پکې د ترهګرو د مالی ملاتړ هیوادونه شامل دي دغه ادارې په پیرس کې د خپلې درې ورځې غونډې وروسته په خپل رسمي اعلامیه کې د پاکستان نوم په دغه لیست کې نه دی چولې د کوم غوښتنه چې امریکې جرمني برتانی او فرانس کړې وه د مالی د سار نړیوالې ادارې ویاندې د پیرس نه وی او ای ډیو ته ویلي چې څه چې په رسمي اعلامیه کې شامل دي همدغه دي د نوموړي نه چې وپوښتل شو چې پاکستان په دغه لیست کې شامل دی او کنه نو د هغې جواب و چې هغه د رسمي اعلامیې نه اخوا دیخوا څه نشي ویلي د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي په خواجه آصف په یو ټویټ پیغام کې ویلی وو د مالیې د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پاکستان ته 3 میاشتې مهلت ورکړې او د ایشیا پیسیفیک ګروپ چې هم د دغې ادارې یوه څانګه ده ته یې امر کړی چې د پاکستان په اړه یو بل رپورټ د جون په میاشت کې وړاندې کړي او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا پر ضد نوې بندیزونه اعلان کړي او وایي دا د دغه هیواد پر ضد د امریکا لخوا ته ټولو سخت بندیزونه دي امریکا غواړي د شمالي کوریا پر ضد فشار سی وکړي جمعې په ورځ په خپل وینا کې صدر ټرمپ ویلي شمالي کوریا پر ضد یې تر دې وخته پورې تر ټولو درانه بندیزونه لګولي دي په دې بندیزونو کې د شمالي کوریا غیر قانوني تجارت په هدف کړی شو دی په دې بندیزونو کې د شمالي کوریا ویش د بحري تجارت کمپنۍ اته ویش بحري جازونه او یو وګړي شامل دي د امریکا یو ستر چارواکي ویلي دغه بیری جازونه او کمپنیو کې د شمالي کوریا نه واخله تر چین او تنزانیا پورې کمپنی شامل دي په شام کې د یوې میاشتې ډزبندي پر ځای کولو او د خارونو محاصره ختمولو پړه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جمعې په ورځ کومې موافقې ته رسیدو کې پاتې راغلي دي او ویلي دي چې دوی به په دې اړه رایه چولو لپاره نن بیا غونډه کوي د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د سمدستي دزبندۍ غوښتنه کړې دا وخت په شام کې د صدر بشار الاسد عسکرو لخوا سرخار د مش سره نږدې د غوطه سیمې په ختیځو برخو بې درېغه بمباري روانه ده او د دغې په جواب کې د یاغیانو لخوا په دمشک توغندي هم ورېږي امریکا ویلی دی چې په راتلونکې مې میاشتې کې به د اسرائیل اویایمې د آزادې دستورې په موقع په بیت المقدس کې خپله نوې سفارتخانه پرانیزي تر اوسه پورې د امریکا سفارتخانه په تل ابیب کې وه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اردوونکو وایس اف امریکا دیوا سهرنې نیم ساته خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ریو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړې دي شي. وی او ای ډیوا زمونږ د پاڼو پته ده او په دې پاڼو تاسو په یو شمیر موضوعاتو باندې تازه او مهم خبرونو ترڅنګ ویډیو رپورټونه هم کتی شي. ورځو لومړی رپورټ رخته. په پیرس کې د مالیې د سار نړیوالې ادارې له غونډې وروسته په رسمي اعلامیه کې د پاکستان نوم د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په لیست کې نه دی اچولی او پاکستان ته یې درې میاشتې مهلت ورکړی. په دې اړه باندې تفصیلي رپورټ بختور شاه وړاندې کوي.
د مالیې د سار نړیوالې ادارې یا اف اے ٹی ایف په سمدستي ډول پاکستان د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په لیست کې نه دی شامل کړی. امریکې د پاکستان په ضد دغه قرارداد وړاندې کړی و چې د مالیې د سار نړیواله اداره یا اف اے ٹی ایف د پاکستان یو وار بیا په هغه نوملړ کې ورواچوي چې پکې د ترهګرو د مالی ملاتړ هیوادونه شامل دي. دغه ادارې په پیرس کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې وروسته په خپله رسمي اعلامیه کې د پاکستان نوم په دغه لیست کې نه دی اچولی، د کم غوښتنه چې امریکې، جرمني، برتانیې او فرانس کړې وه. د مالیه د سار نړیوالې ادارې وایاندې ویج مینجا ډینیل د پیرس نا وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي څه چې په رسمي اعلامیه کې شامل دي همدغه دي. د نوموړې نه چې وپوښتل شو چې آیا پاکستان په دغه لیست کې شامل دی او کنه، نو د هغې ځواب و چې هغه د رسمي اعلامیې نه اخوا دیخوا څه نشي ویلی. مطبوعاتي رپورټونه وایي په دغه غونډه کې چین او سعودي عرب وړاندې د پاکستان مرسته کوله، خو په آخري وخت کې ته پشا شوي دي او ترکی د پاکستان سره اوګه په اوګه کلک ولاړ وو. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د نهې په ورځ یو ټویټ پیغام کې ویلي د مالیه د څار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان ته درې میاشتې مهلت ورکړی او د ایشیا پیسیفیک ګروپ چې هم د دغه ادارې یوه څانګه ده ته یې امر کړی دی چې د پاکستان په اړه یو بل رپورټ د جون په میاشت کې وړاندې کړي. د اف اے ٹی ایف د غونډې وروسته په جاری شوي رسمي اعلامیه کې چې د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په لیست کې کم نمونه اچولی شوي دي هغه دا دي: عراق، شام، یمن، تیونس، سریلانکا، سربیا، ایتوپیا، ترینیداد، ټوباګو او وناتو. پاکستان هم د کال 2012 نه د کال 2015 پورې د ترهګرو د مالی مرستو د هیوادونو په دغه لیست کې شامل وو. وړاندې په نړیواله میډیا کې داسې رپورټونه راغلي وو چې ګنې پاکستان د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په نوملړ کې اچولی شوی دی. د اف اے ٹی ایف ویاندې ویلي دوی د دغه قسمه رپورټونو ذمهوار نه دي. دغه رپورټونو د پاکستان سټاک ایکسچینج یا د ونډو بازار ته هم لوی زیان رسولی او په نیمه ورځ کې ورته د 615 نقطو زیان رسیدلی دی. پاکستان هڅه ګړندۍ کړي دي چې د جون د میاشتې پورې د ترهګر ډلو په ضد ګامونه تیز کړي او غواړي چې نړۍ په دې قانع کړي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ نه کوي. په پاکستان تورونه دي چې په خپله خاوره د ځنې وسلوالو ډلو مرستې کوي، څوک چې بیا په هندوستان او افغانستان کې ترهګري کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دوی په خپله د ترهګرۍ ښکار دي او دا چې ګاونډي هیوادونه په پاکستان کې ترهګرۍ ته لمن وهي.
دا د وی او ای ډی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
امریکا دیوا سهرنه خبری خبرونه تا واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه غوږی سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري. د تاسو رپورت وره د بختور شاه چې په پیرس کې د مالیه د سار نړیوال ادارې د غونډې وروسته په رسمي اعلامیه کې د پاکستان نوم د ترهګرو د مالی مرستو کوونکي هیواد په فهرست کې نه دی چولی او پاکستان ته د درې میاشتو مهلت ورکړی دی. په دې اړه باندې مونږ سو شیبې وړاندې د ډیوا همکار پیر زبر شاه سره خبرې کړې، دا تاسو ته وړاندې کوو.
دا اصل کې داسې شوي وو چې دا یو میټینګ وو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس دا یو اداره دا دې کار دا دی چې کوم د ترګرو لپاره مالی امداد کوم مالی سرچینه داګه تړل دي. نو دوی دا میټینګ او په دې کې امریکای، برتانیې، د جرمنی او فرانس په مرسته سره یو دی ریزولوشن پېښ کړو ورته ویلی چې پاکستان دې اغلس کې واچول کېږي چې کوم ملکونه په ترګرې خلاف کوم د پیسې دي ترګرو ته کوم پیسې ملاويږي هغوی مخه نه ده نیولې. نو په دې کې دا غوونو خیال دا و چې پاکستان به په دې کې واچول کېږي. نو بهرحال بیا کوم وال سټریټ جرنل پرون دا یو رپورټ وکړو، هغوی ویل چې پاکستان مرسته وکړه چین، ترکی او چې کوم هغه د سعودي عرب دوی مرسته وکړه او پاکستان یې لیست نه اچولو نه بچ شو. بهرحال بیا رویټرز چې کوم یو خبر ایجنسی ده هغوی ویل چې دا نوم یې پکې اچولی شوی دی. بهرحال بیا اعلامیه راغله څنګه تاسو وی چې نامې کې دونشته. بیا وال سټریټ جرنل یو بله ستوري وکړه، هغې وویل چې پاکستان نوم اچولی شوی دی خو پاکستان نوم به باقاعده اعلان دوی په گرمیانو کې دا کوم روان دی په جون پورې به دوی اعلان کوي. نو دې کې لږ هغه د کنفیوژن دی، دې کې لږ صحیح پته نه لګي. ما چې کومې خپلې خبرې وشوې نن د ډیوی طرف نه ما ورته کال کړیو چې یو ویان ته په فرانس کې په پیرس کې هغه ښځې ما ته دا خبره وکړه. هغه وویل چې سر څه کوم دی هغه په مونږ په پرس ریلیز کې شته. ما بیا ورته وویل چې پاکستان حق له تاسو څه وایي چې پاکستان حق وایي زه اسم د ویل نه غواړم. نو هغه ویل نه څه خبره کولو نه انکار وکړو. نو اوس مونږ ته او بل دا څه مونږ یا ساتو چې دا کوم اداره ده دا ډېر داسې فیرون د شهید دوی چې کوم الټیمیټینګ سیګي داخلو سره نشته ریکوي. نو دا یو وجہ ده. نو بل دا دی چې پاکستان کوششونه کړی دي دا یو جنوري نه دی لګیا دي ساک کمیشن چې کوم دی هغه هم دا اعلان کړی و چې تر هرګر چې کوم ګروپونه دي لکه جماعت داوا هغه باندې چندې خپل پابندې لګولې و. یا په ترګری اکټ کې دی هغه کړو د صدر مونږ سره اورینس کړو او هغه کې ویلیو چې کوم هغه ترګر تنظیمونه چې ملګرو ملتونو هم ترګر ګرځولې دي او پاکستان کې چې کوم اساسي دي هغه مجبور کوي نو دې کنټرول زنه سږو نو واخستو. خو بهرال دا دی چې او سفر نړۍ نړیوال هوادونه هغه لپاره مطمئن نه دي.
سمه ده.
وال سټریټ جرنل مطابق دا به ګرمیانو کې پته ولګي چې آیا پاکستان مذهب کسې د نوم اچي کوای چولو دی وایي چې هغه اچولې دي او په ګرمیانو کې به جون کې پته ولګي او دی اعلان وکړي.
سمه ده. پیر صاحب څنګه چې تاسو ویل چې په ګرمیانو کې پته ولګي جون میاشتې پورې نو پاکستان لبس داسې کول وی چې نوم یې په دغه فهرست کې رانه شي.
جی ما څنګه تاسو وایئ چې پاکستان دا سه کوشش کوي چې دنیا ته وخایي چې موږ لګیا یو او ترګرو چې کوم ماري سرچینه ده هغه تړو لګیا یو او دوی بیا سکیورټی ایکسچینج کمیشن دا اعلان وکړ او وی ویل چې ترګر به چندې نشي اخیسته. بیا سور ورځې وړاندې دوی دا اعلان وکړ او خبرونه کراغله چې دوی د جماعت داوا او فلای انسانیت چې کوم الته دفترونه او هغه کنټرول حکومت اخیسته دي. ور سره دنیا دا هم ګوري چې حاجی سعید چې کوم باندې لس میلیون ډالر انعام دي هغه یو تفرګر ګرځول شوی دی ملګرو ملتونو طرف ته هم او هغه ښکار ګرځي هغه تکرونه کوي هغه چندې کوي. نو کله پورې چې دا شی بند نه وي او هغه سیاست کې ساخلې لګیا دی هغه الیکشن ته اتریږي یا هغه کسان اتریږي الیکشن ته نو نړیوال هیوادونه دي یا چې کوم دنیا ملکونه هغوی به په دې نه راځي نه کایله کېږي. نو پاکستان ته دې په کاري چې خپل نور داسې ګامونه واخلي چې کوم ملګرو ملتونو یا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د قانون مطابق وي او چې کوم دوی ورته ویلي چې د پاکستان خامخا اخلي نو هغه پورې به دا مانه د خیال چې دوی مطمئن شي.
ډېره مننه پیر زبر شاه صاحب ستاسو.
ډېره مننه.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
وایس اف امریکا دیوا سهرانه نیم ساعته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا پر ضد نوې بندیزونه لګولې دي، او دا بندیزونه کې د شمالي کوریا غیر قانوني چې کوم تجارت دی هغه په هدف شوه دي. په دې باندې یو تفصیلی رپورت د وایس اف امریکا زید خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ شمالي کوریا پر ضد نوې بندیزونه اعلان کړي او وایي دا د دغه هیواد پر ضد د امریکا له خوا تر ټولو سخت بندیزونه دي چې وایټ هاوس غواړي د پینکیانګ پر ضد نور فشار جوړ کړي. جمعې په ورځ یو وینا کې صدر ټرمپ ویلي شمالي کوریا پر ضد یې تر دې دمه پورې تر ټولو درانه بندیزونه لګولي. دغه بندیزونو هدف د شمالي کوریا غیر قانوني تجارت دی، او دا بندیزونه په داسې حال مخې ته راغلي چې د شمالي او سویلي کوریا جګپوړي چارواکي د علاقه چې خبرو اترو کې بوختي. دغه بندیزونو کې 22 بحري تجارت کپنې، 28 بحري جازونه او یو وګړی شامل دی. د امریکا چارواکي وایي دغه بحري جازونه او کپنې کې د شمالي کوریا نه واخلي تر چین او تنزانیا پورې کپنې شامل دي. د ملګرو ملتونو لخوا د شمالي کوریا نیوکلیایي او بیلستیک میزایلونو پر سر شمالي کوریا باندې لګیدلي بندیزونو نه بچ کېدو لپاره دغه هیواد په غیرقانونه توګه بحري تجارت ته وده ورکړي. د امریکا حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي د دې ګامونو د لارې شمالي کوریا پر ضد فشار سیوا کول غواړي، او کیم جونګ اون ته خودل غواړي چې د نیوکلیایي پروګرام تړلو پرته ورسره هیڅ بل لار نشته. د دې بندیزونو اعلان په داسې حال هم شوی چې د صدر ترامپ لور او دغه جګپوړي سلاکارا ایوانکا ترامپ سویلي کوریا ته رسیدلي چې د سول اعلی چارواکو سره لیدنې وکړي او د ژمی اولمپکس لوبو اختتامي دستوره کې هم برخه واخلي. سول کې د امریکا پلاوی په اعزاز کې یو دستورې ته د سویلي کوریا صدر مون جاین ویلي د شمالي کوریا لخوا اولمپکس لوبو کې برخه اغستل د ستاینو وړ خبره ده، او وایي دا یو موقع ده چې د دواړو کوریایي هیوادونو ترمنځ فعال بحث وشي. د شمالي کوریا یو جګپوړی پلاوی هم د اولمپکس لوبو اختتامي دستورې لپاره سویلي کوریا کې موجود دی، خو امریکایي چارواکي وایي د شمالي کوریایي او امریکایي چارواکو ترمنځ د کوم ملاقات امکان نشته. د صدر ترامپ لخوا واک ترلاسه کولو وروسته د امریکا چارواکو د شمالي کوریا سره خبرو اترو په موضوع بلابل خیالات څرګند کړي. د امریکا تازه دریز دی چې مرستیال صدر مایک پینس څرګند کړي وای وایټ هاوس خبرو اترو لپاره تیار دی، خو په سفارتي او اقتصادي کچا شمالي کوریا یوازې کولو خپل کمپاین به هم جاری ساتي.
د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
اردن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا سہرانے نم ساتا خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. سوشی بو کی بہم پدی سپو باندی تاسو د مشال ریڈیو خبرونه اوره. تاسو د ڈیوا نننے چکم بی بی شیرین پروگرام دی دا کو تاسو یو بیا قتل غواړی نو د ڈیوا په پانا وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام باندې دا تاسو یو بار بیا کتی شه. د تر څنګ تاسو د ڈیوا سره فیس بک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شه. نمونگا دا فیس بک او ٹویٹر پانو پتا دا وی او اے ڈیوا. کغواڑے دا ڈیوا پا جوندی خپرونو کے برخوا واخلے نو زمونگا دا ٹیلیفون شمیرہ دا 001-202-205-004-03. ورزو یو بل رپورٹ رکھتا په شام کې د یوې میاشتې دزبندی پر ځای کولو او د خارونو محاصره ختمولو پاړه د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د جمعې پر ورځ کومې موافقې ته رسیدو کې پاتې راغلی او ویل دي چې دوی به په دې اړه رایه چولو لپاره نن بیا یو غونډه کوي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد سټیفن ډی مستورا د جمعې پر ورځ په دغه هیواد کې د سمدستي ډزبندۍ غوښتنه کړې وه، چېرته چې د صدر بشار الاسد عسکرو لخوا سرخار دمشق ته نږدې د غوطې سیمه په ختیځو برخو بې درېغه بمباري کیږي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ منازه شهید وړاندې کوي.
له هغې وروسته چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د سمدستی ډزبندۍ غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به په 11 بجې په دې لړ کې خپل رای واچوي، خو دغه پروسه تر 2:30 بجو د ماسپخین وځنډېدله تر څو د ټولو مثبتې رایې ترلاسه شي. په دغې مسودې کې د شام د ختیځې غوطه سیمه کې د 1 میاشتې ډزبندۍ غوښتنه شوې ده. روسیې په مسوده اعتراضونه درلودل او ډیپلوماټانو په ګډه هڅه کول چې د هوکړه لیک لپاره د روسیې موافقه هم ترلاسه کړي. د غونډې وروسته د کویت سفیر منصور العتیبي خبریالانو ته وویل، موږ لا هم د ځینو پاراګرافونو په لیکلو بیا له سره کار کوو، خو موږ موافقې ته نږدې یو. دا وخت په شام کې د صدر بشار الاسد عسکرو لخوا سرخار د مشخ سره نږدې د غوطه سیمې په ختیځو برخو بې دریغه بمباری روانه ده، او د دغې په ځواب کې د یاغیانو لخوا په دمشخ توغندۍ هم ورېږي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شټیفن دی مستورا لخوا خپور شوی یو بیان د ملګرو ملتونو ویاندې په جنیوا کې لوستلی. بیان وایي درې ضمانت کوونکي هیوادونه روس، ایران او ترکیه دي په بیړه راغونډ شي او په شام کې دي د جنگ جګړو څخه پاک خوندي ځایونه وټاکي. د شامی یاغیانو په ولکه کې غوطه سیمه باندې د شام هوایی پاوز چې د روسیې مرسته ورسره ده نن په 10 ورځ هم بمباری کوله، چې ترینه د شپږو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه هم مخې ته راغلي دي. ملګري ملتونه وایي له دې ډزبندۍ سره به دوی جنګ ځپلي غوطه سیمې ته بشري او طبي مرستې ورورسوي. د ملګرو ملتونو لپاره د روس استازي وسیلی نبینزیا د امنیت شورا غړو ته ویلي دي چې دوی ته پکار دی چې په هغو شرطونو موافقې ته ځان ورسوي کوم چې ممکن وي. تیره ورځ امریکا په ختیځ غوطه د ایران او روس بمباری په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا خارجه وزارت ویاندې میرمن هیدر نوارچ یوې خبري غونډې ته وویل چې د دمشق په شاوخوا سیمو کې د شامی واکمنو له لاسه د 400 ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ذمهوار روس دی. میرمن نوارد زیاته کړه چې د روس د مرستې پرته دا تباهي او مرګونه به هیڅ کله هم نه وشوي. د امنیت شورا کې د ډزبندۍ د قرارداد پاس کېدو لپاره 9 ووټونه پکار دي، خو په دې شرط چې د شورا 15 مستقل غړي دا ویټو رد هم نه کړي. په امنیت شورا کې د امریکا استازي میرمن کیلی کیوري وایي چې روس د روانو حالاتو د حل لپاره د یوې غونډې غوښتنه کړې، خو اراده یې د حل لار موندلو کې د خنډونو اچول دي. میرمن کیوری وویل امریکا د دې قرارداد په اړه رای ورکولو لپاره همدا اوس هم تیاره ده. د شام پلازمینې دمشق په خوا کې پرته غوطه سیمه یوازینۍ داسې علاقه ده. له وسلوالو څخه د دې سیمې د پاکولو لپاره د روس په مرسته د شامي عسکرو په پوځي عملیاتو کې په دې وروستیو کې توندۍ راغلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس له امنیتي شورا څخه غوښتنه کړې ده چې د اوربند لپاره د وړاندې شوي قرارداد تایید وکړي، په خاصه توګه د غوطه د سیمې د کلابند شوي 400,000 وګړو سره د مرستې لپاره کوم چې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري.
مړه له کاغذ او قلم خوراکه
سپې کوي چې دومره بیړه کیې.
د وی او ای دیوا د وپانه پته لیکم.
اها کاغذ او قلم هم واخله او پته هم vovdivanews.com.
یو ځل بیا وایا چې سمې ولیکم کنه.
اے دا بیا vovdivanews.com.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا دیوا ساره نه نیم ساعته خبری خبرونه دوام لري. اخرینی رپورت د دې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان سوپر لیگ لوبي روان دي، په دې کې به ټول دیش میچونه کیږي چې پکې درې به پاکستان کې کیږي، دوه په لاهور ښار کې او فائنل به په کراچۍ کې کیږي. د پی ایس ایل لپاره د کویټا چکم ډله د کویټا ګلیډیټرز د کی لوبیدونکو محمد جنید فاروق لوبغاړي چې دین وړاندې هم په میچونو کې برخه اغستې ده. د دوی سره د دیوا خبريال حمید سمسور خبرې کړي، یو رپورت تیار کړی دا تاسو وړاندې کوو.
د پاکستان سوپر لیگ په تیرو دوو سیزونو کې شلو بکونکو د کویټا ګلیډیټر یوازنۍ 14 کلن محمد جنید فاروق په دغه لوبډله کې شامل دی. د واتس اپ لاري وویل،
ان شاء الله امید کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں کوئٹہ کے لیے بلکہ پورے بلوچستان کے لیے 100% دوں گا اور میں کچھ انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا بلوچستان کے لیے تاکہ بلوچستان کا بھی نام بنے اور بلوچستان سے کل کو زیادہ پلیئر آئیں.
امید لرم کہ موقع راکرس والا دا کوٹی نہ بلکہ دا ٹول بلوچستان لپارا با سلو کی سل فیصد کارکردگی شکار کوما چی دا بلوچستان نم روشان او لبلوچستان زخه نور لوبغاړي هم هم را مختصي دلته په کوټه کې د د کورنۍ هم دغه میچ نن په خپل کور کې په ډیره خوشحالي باندې کتی. د جنید اکا محمد یاسر هم په میچ کې د موکي ورکولو غوښتنه وکړه.
خدا دې خواهش ولو چې دې په اول میچ کې کھلاوې موږ به کتلې وای او د کوټ نوم ولو دا یو الګ د پرچن چې دغه یو الګ خپل سوې دي محمد جنید نو چې په دالو به کې دا وای خو نو موږ به ډېر خوشحالي کړو بیا موږ خوشاله یو ان شاء الله موږ کوچ سره او د سرفراز کیپټن سره دا خاص کو چې پر روان میچ کې دې کھلاو سي او د کوټ ولا به موږ هغه وسی چې موږ د پټ الګ پکښې دې په دا میچ کې
د جنید فاروق ورور محمد اویس وویل چې په تیرو وختو کې هم د را پزړه پوری لوبه کړې و
د خو د بلوچستان خاصه د کوټ خاصه د ډیسټریټ کم کړه د ریجن کړه د خو بیا اوس د ورلد کپ اوس د 19 غو د نیوزیلند کې تاسو د اوس د جنوري کې تیر شوی دا کې د ریزرو کیو نو خو دا لګیا دي د 19 کې دلته ډیسټریټ کم کې د ریجن هم
د د د کورنۍ ماشومان هم و دغه لوبه ته ډیر خوشبین دي. پا انڈر 16 او پا انڈر 19 کی دغا آل راؤنڈر د ټولو صوبې په کچه باندې شلو بکړې و خو اوس بیا دای د نړۍ په کچه باندې په لبازی کوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو ٹیلیویژن کوټه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر درو خيږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک من کرو خيږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا کینسر وخيږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک من کرو خيږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
سف امریکا دیوا دا نیم ساتا خبری خبرونه هم دی زی کې پای ته رسی. وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته ټیم کې مرسته کولې پروډوسر وو بختور شاه انجینیر وو کارل. دوی ته ډېره مننه وایو. د دیوا ریډیو ټیم به اوس ته پاکستان په وخت ما خام شپږ بجې ستاسو وړاندې یو وار بیا تازه مهم خبرونو پروګرامونو سره راځي. تر هغې در نه زه محوش چلیل سره د خپل سهرنۍ خبرونې ټیم اجازه غواړم. د خدای پامان.